استایل سیاسی محترم ماری اکرمی مدافع حقوق زنان.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توې موراندې د ازادي رادیو مجله پرېږي خو ترغه مخکې په لمړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندي ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وویستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي دي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې پر ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یو څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې دغه شمېر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونه ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان ښځه شربتګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیواد یې ایټالیا ته د شربتګلې لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره شوه چې د امریکا پیژندل شوي عکاس سټیف مکیوري په 1940 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربتګله د پاکستاني شناختي کارډ پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربتګله په 2014 کال کې کابل ته ستنه شوه چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او ورسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي، اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړی دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د برلاینز پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نور مسئلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي، خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوې، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بېوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دوی ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پورې یا د یو کس او بېوزلو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په داسې تسي د واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي، هغه ټول خپل کسانو ته، خپل ځایونو ته، خپل خلکو ته ورکړلې، خپل کورو ته یې وړلې،
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي، دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي، د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشرې پاراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورالاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیايي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یوه تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اجملاند وړاندې کوي.
د کارټن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و، چې افغان حکومت ته برابر و او پر همدې مالی ملاتړ پخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. خو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیوه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیاردونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بېوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګارډن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته په اشاره لیکي، د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیانمنونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځوي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیا په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې اوس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي، چې د ورسپانې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړې ده. ورسپانه خبرداری ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانږدې کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللې دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو په روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخواني مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښیي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
او په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایراني چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 4600 ماشومان ثبت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله په دې اړه رپورټ لرو، تر هغه وروسته بیا د ازادي راډیو مجله خبریږي.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یوې فعالې موسې دا څېړنه کړې وه. هغه اعلان وکړ چې 4600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 15% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له شاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران
له شاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $5 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپینسترګي وکړي نو په څپیړو او لغتو دی وهي. دا د ښاروالۍ والا دي چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کارګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. پیران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.